آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د غټو خبرونو لنډیز واوري
د نړۍ د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې او امنیت غوښتنه کړې په جلال آباد کې نن په یو مرګانی برید کې لس کسه وژل شوي دي او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې جرمني روسانو په یرغمل نیولې
په جده کې د دینی علماو په غونډه کې د ایرانی علماو نه ګډون مبصرینو ته اندېښنه ورچولې ده
ایرانیان او پاکستانیان وایي کېدلی شي چې هغه شی به تحمل سوی نه وای دا احتمال یې شته
تر دې دمه قریب 9 میلیونو کسانو د رای ورکولو دپاره نمونه لیکلي دي
په ځینو سیمو کې یا جګړو له امله لارې بندې وي یا هم کمیسیونو په وخت سره مواد لیږي یا مرکزونه تړلي پاتې شي وو
او د افغانستان په حق له په جدي او بروکسل کې د غونډو په حق له رپورټونه او مرکه حمله رو خو تر هر سمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم د نړۍ د شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو دینی عالمانو نن د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان په باب د غونډې په پای کې په مکه معظمه کې یوه فتوا جاری کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان موجوده دولت اسلامي دولت دی خلک مسلمانان دي او وژلې ناروا دي د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې اړه توضیحات ورکړل او ویل
د عالم اسلام علماو په حرم کې د حرم په محوطه کې د حرم په ځای کې په ټول قوت باندې ویل چې په افغانستان کې روا جنگونه د اسلامي نظام په خلاف باندې جنگ نه بلکې فتنه ده د دې فتنې ختمول پکار دي او ټول انتحار او انفجار د مسلمانانو وژنې ناروا وبلله
دا فتوا چې په مکه معظمه کې خبره شوې دینی عالمانو په کې په افغانستان کې د سولې او امنیت راوستو غا کړې ویل دي چې د مسلمان ویناتو اول حرام دي هغه څه چې په افغانستان کې دا وخت پیږي او هر ورځ پکې بې ګناه انسانان وژل کیږي د اسلام د اصول او اساساتو سره مخالفت لري تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي چې نن د چهارشنبه ورځ د جلال آباد د ښار د پنځمې ناحیې پورې مربوط د پوهنې پر ښاري مدیریت باندې په یوه مرګاني برید کې ولس کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غاک ته وویل
خاص عملیاتو په نتیجه کې د پیښې له ځای څخه شل تنه کارکوونکي په خوندي ډول وژغورل شول ولې متاسفانه د ښاري مدیریت د مدیر په ګډون یو لستنه د پوهنې کارکونکو چې په دې کې یو تناجر هم شامل دی د شهیدان شوی دی او لس نور ټپیان شوی دی چې په ټپیانو کې 15 تنه د پوهنې ادارې کارکونکو دي او درې امنیتي منصوبین دي یو غریب کار دی او یو کوچنی ماشوم دی چې زده کوونکی دی دا شامل دی
زمون خبري الوا چې د بریټ مسولیت روسه پورې چا په غړند اخسته خو د داعش ډلې پر خونځي او تعلیمي ادارو باندې د حملو غوښنه کړو د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او د سالنګ د لوی لارې د شاوخوا سیمو اوسیدونکو نن د چهارشنبه په ورځ د کابل مزار شریف عمومي لاره د دغې لارې د بیا رغونې په باب د حکومت د نه پاملرنې له امله د اعتراض په توګه تړلې ده اعتراض کوونکو د خنجان په ولسوالۍ کې د سالنګ او پلخمري د سړک په اوږدو کې خیمې وهلې دي او کنټینرونه ایښي وو سړک دواړو خواو ته په زلکونو مسافرین بند پاتې دي د سالنګ لوی لاره د افغانستان نه شمالي ولایتونه او کابل سره نښلي او د منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ او تجارت یوازینۍ لاره ده د ناټو عمومي منشي انس سټولټنبرګ نن د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د دوه ورځنۍ عالي غونډې د پیل کېدو نه وړاندې په یو خبري کانفرانس کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې ناټو به په افغانستان کې پاتې او د افغانستان د حکومتي ځواکونو د نظامي روزنې مشورو ورکولو او ملاتړ کولو ماموریت ته به دوام ورکوي د ناټو منشي ویل طالبان ته زما پیغام دا ده چې د جنگ په ډګر کې بریالیتوب ترلاسه کولی نشي کو خبرو ته غاړ کې وسته ګټه به وکړي. په دغه غونډه کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړه پکې برخه اخلي، له افغانستان سره به د 2000 میلادي یعنی 1499 لمریز کال پورې د اقتصادي او نظامي مرستو په باب صلاح مشورې وشي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي په سلګونو طرفدارانو نن د چهارشنبې په ورځ هم د افغانستان په شمال کې د مظاهرو په نهمه ورځ په فاریاب ولایت کې د اعتراض په توګه د انتخاباتو د دولتي کمیسیون دروازې تړلې. په فاریاب کې دغه کمیسیون رئیس محمد احمد امان امریکا غږ ته وویل چې اعتراض کوونکو نن سهار دروازې په تړلو سره د انتخاباتو په ارتباط زموږ د کار او فعالیت مخه ونیوله، خو پولیس کوشش کوي چې اعتراض کوونکي د کمیسیون ودانۍ اشغال نه کړي.
د خنجان د سلخان سیمه ورته وایي چې د سړک له غاړې دي دا خلک دي. سالنګ نه یوازې د خنجان پورې اړه لري چې بلکې د شمال د نحو ولایتونو کاروان سړک دی او د دې په شاوخوا کې خامخا د
کورونه دي. دا د یو حکومتي چارواکي غوږو چې د خنجان ولسوالۍ او د سالنګ د لوی په شاوخوا کې د سیمې د خلکو نخوا د لوی لارې تړل په اړه خبرې کولې. د امریکا یو لوړ پولي چارواکي د روټس خبري اژانس ویل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ اعلان نه د یو کال تیر دوستا د افغانستان د امنیت په اړه د نوموړي په وینا مایوسي څرګنده کړې ده او خواهش په خپله پالیسۍ باندې تجدید نظر وکړي. دغه چارواکي اژانس ته د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ویل چې موږ په سپینه ماڼۍ کې داسې نښې او اشارې وینو چې ټرمپ په راتلونکو 4 میاشتو کې د افغانستان په باب موجوده تګلارې ته بیا کتنه وکړي. د ټرمپ په ستراتیژۍ کې پر جنګ باندې زیات تاکید شوی او وایي هدف یې دا و چې پر طالبانو باندې نظامي فشار دومره زیات شي چې له حکومت سره بالاخره خبرو ته غاړه کېږدي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جرمني په دفاعي پالیسۍ کې سخت انتقادونه کړي او ویل دي روسانو پر غمل نیولې ده. پام وکړئ د خبریال سټیف هرمن رپورټر چې زیبا خادم تاسو ته لولي.
ټرمپ چې په بروکسل کې د ناټو د تړون د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون کوي د جرمني د پوځي لګښتونو کمولو ته اشاره وکړه او وی ویل په میلیارډونو ډالر هر کال روسیې ته لیږي. ټرمپ وویل چې جرمني په اروپا کې د ناټو تر ټولو غټ او شتمن غړی دی خو ځان یې په روسانو باندې ګرو کړی دی. هغه د روسیې د طبیعي ګازو دوه پایپ لاینونو ته اشاره وکړه چې ټاکل شوی ده د جرمني په خاوره کې تیر شي. ټرمپ وویل دا څنګه امکان لري چې اروپایان دې د یو داسې هیواد نه ځان وساتي چې جرمني ورته په میلیارډونو ډالر د طبیعي ګازو له درکه ورلیږي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او دا هم د دې ساتي وروسته خبر. چین له دې عمله پر جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې سخت انتقاد کړی دی چې ویلو د شمالي کوریا سره دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په باب د موافقې عملي کېدل نه عملي کېدل د چین د مداخلې په وجه شوې دي. چین وایي چې د واشنگټن او پونګیان ترمنځ په دې اړه د مذاکراتو پړه ملامتي هرگز نشي منلی. ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي وو شاید چې چین له امریکا سره د تجارت په برخه کې د مشکلاتو له امله کوشش کوي چې په شمالي کوریا باندې له خپل اثر رسوخنه منفي ګټه پورته کړي. دا د دې سات خبرونه.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. نن یو خبره ده چې د افغانستان چارواکو ویلي دي چې ازبکستان د طالبانو د رهبرۍ سره خبرې کړې دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دوه غونډو ته چې د افغانستان د حالاتو په حق له ادامه لري. په جده کې د افغانستان او د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو غونډه پایته رسیدلې ده. فتوای صادره شوې ده. البته تاسو په خبرو کې ځینې ټکي واوریدل. او همداشان په بلجیم کې غونډه روانه ده او د ناټو د مشرانو غونډه ده. غونډه اصلا سبا ته شروع کیږي. د سبا خبرې کوي. خو موږ په ځینو مسایلو باندې اوس د دوه کسو سره غږیږو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک صاحب سره غږیږو چې د اسلامي هیوادونو دغه فتوا چې ده په دې کې یو څو ټکي موږ ته معلوم دي چې وویل شول، خو غواړو نور د دینه وارو چې نور غټ ټکي سي دي او دا هم غواړو پوه شو چې دغه فتوا به عملی شي کبه نشي. دوی څه فکر کوي؟ هلته دینی عالمانو څه تبصرې کړې دي؟ اکرم خپلواک صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. غږ اوري؟
تشکر، سلامت جون دیدرا.
اکرم خپلواک صاحب، مخکې خبرو کې دا خبره وشوه چې د دینی عالمانو په فتوا کې دا خبره شوې ده چې دا جنگ ناروا دی، افغانستان یو اسلامي ملک دی، خلک مسلمانان دي او جنگ ناروا او حرام بلل دي. دا یو ټکی موږ ترغلی دی که نور داسې مهم ټکی پکې وي که لطف کوي د دې لږ بیان وکړي چې اورېدونکي خبر شي.
تشکر، مننه. نن د مکه معزمه ښار کې د حرم په محدوده کې د نړۍ علما د افغانستان د قضیه په اړوند یو قطعنامه صادره کړه چې په دغه قطعنامه کې مهم ټکي د افغانستان د سولې پروسې نه قوي حمایت د اوربند غوښتنو له دواړو خواونه د طالبانو او حکومت نه د مستقیم مذاکرات غوښتنه افراطیت، خشونت، انتحار، انفجار، مطلق حرام په ټول مواردو کې د علما او متفقه فیصله و د مسلمانانو ترمن جنگ کول او د اسلامي نظام په خلاف راپورته کېدل د مطلق قرآني نصوصو مطابق حرام او ناروا دي. دا هغه عمده او اساسي مسایل چې په دې کانفرنس کې ذکر شول. بدینه علاوه بل موضوع چې په کانفرنس کې ذکر شو، له د افغانستان د حکومت حق وړاندې چې طالبانو ته کړی او همدارنګه د افغانستان د علماو د هغې پریکړې چې په کابل کې د ریزر کچیز غونډه کې کړی، دغه څخه هم حمایت اعلان شو او تعهد وشو چې خپل د حرمین شریفینو اداره، د سعودي حکومت، او آی سی دا ټول د افغانستان په پروسه کې لازم مرستې او همکاري کوي او دغه پروسه به پر مخ وړي.
محترم اکرم خپلواک صاحب، د سو ټکو بیان خو تاسو وکړو چې مهم خبرې دي چې په دغه پریکړه لیک کې ویل شوې دي. اوس سوال دا دی چې د دې عملي کېدل څومره امکان لري؟
د افغانستان حکومت او ټول ملت کوشش کوي چې دغه روانه جګړه چې هیڅ ډول شرعي سبغه نه لري بل اخره د سیاسي مذاکراتو لارې د حل لار ورته پیدا کړي او د جګړې یو عمده اړخ د طالبانو تحریک ته چې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید راګډ شي او په همدې برخه کې د سیاسي مذاکراتو یو برخه شي. دا چې یو تعداد خلکو دغه جګړې ته دینی رنګ ورکړی وو، دا د تیرو څو غونډو نه د علماو له موقف نه او نن د عالم اسلام د علماو موقف نه او خصوصا د محرم شریف نه چې دا غږ پورته شو، دا خپل د پدیدرالت کوي چې نور دا جګړه هیڅ ډول سیاسي، ولسی او مذهبي مشروعیت نظری او یوازنۍ لاره بین الافغاني مذاکرات چې دې حل ته ورسیږو. موږ متفقینو چې عام ولس دې څخه حمایت کوي او د طالبانو د تحریک په مختلفو صفو کې ډېر قوي حرکت شته چې یو بل اخره روانې کښاله ته د سیاسي حل لارې غواړي ځان ورسیږي او د دې پلوي دي. من کوشش کوم چې دا شرایط آماده کړم چې یو ابرو منده او عزتمنده لاروي او په مذاکراتو کې ټول داخل وي.
زنو ته دا ډیره سخت ښکاری اکرم خپلواک صاحب چې طالبان به تر څو هغه د دوی شرایط نه وي منل شي د سولې خبرو ته حاضر شي، نو کده سي حال بیا راشي څوک به دوی قانع کی؟ بله مهرباني.
د طالبانو هیڅ ډول شرایط نه دی پاتې. طالبانو چې کوم شرایط خو وړاندې کړی وو، د دفتر مسلې، د بندیانو مسلې، د تعزیراتو مسلې، د امکاناتو مسلې، مطبوعاتو لاسرسي مسلې، د نړیوال تضمینونو مسلې او بل اخره د خارجي قواو د حضور مسله، دا ټول هغه مسلې وي چې دې مطرح کړي وي او هغه ټول د افغانستان حکومت، ملت او نړیواله ټولنه دې لپاره کاملا آمادګي لري. نن یو بل لوی حمایت هم دې ته وسو چې د اسلامي نړۍ علما خصوصا د مکه د حرم امامانو او خپل د حرم شریف پاره کې په دې باندې سولې راغوسته کړي چې ټول سره هم د نامه د کیږي، نو هغه خو بیا نور مسائل به ځکه چې دې بیس ډول هغه ورته نه لري.
ډیر زیاته مننه اکرم خپلواک صاحب، کور مو ودان، په مخامخه
تشکر،
په مخامخه. د امریکا غ آشنا رادیو درنوریدونکو، اوس غواړو چې د ناتو د مشرانو د غونډې په باره کې وغږی ځکه هلته هم د افغانستان په حق خبرې کیږي. د افغانستان سره د آینده مرستو په باره کې د ناتو غړي هیوادونه سبا ته د مشرانو غږیږي او دوی خپل تعهدات او همکاري بیان کړي. خو به ګورو چې د دې مشرانو د خبرو ویناګانو نه مخکې چې سبا ته کیږي هلته په غونډه کې یا هلته د غزې کې چې ټول راټول شوي دي د مشرانو په خپل منځونو کې چې د بل سره کتلې دي د ازادي رادیو خبريال احمد شبر څه اوریدلې دي او د چا سره خبرې کړې دي او کوم معلومات راغون کړې دي. مهرباني وکړئ احمد شبر وروره زمونږه غاوري ستړي مشه پروګرام ته
مننه. سلامات بل تاسو سره يم.
ها
او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ناتو د مشرانو غونډه تر ډیره سبا د افغانستان په اړه د خوننن هم د افغانستان مسله یاد شوې ده او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات تر بحث لاندې دي: له طالبانو سره سوله، د غوښتنې تر د ماموریت پراختیا، او له 2000 کال تر 2023 کلونو پورې له افغان ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ. تر دې دمه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسله یاد شوې ده او په دې باندې خبري شوې دي. د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې اوس د نه دیش هیوادونو نشته 14000 بهرنی پوجان په افغانستان کې شته، خو ته مده چې ځینې نور هیوادونه لکه قطر او عربي متحد امارات هم د افریقا وګړي چې افغانستان ته ځواکونه واستوي. جنو هیوادونو بیا ویل دي چې افغانستان کې به د خپل پوجانو شمیر زیات کړي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سر ریاست میتریزا می نن اعلان وکړ چې 440 تنه نور سرتیری استوي او اوکراین هم ویل دي چې 40 سرتیری به افغانستان ته واستوي.
خا نو تم او توقع سده چې سبا ته چې مشران غږیږي دلته اوس نن تاسو سوري دي لیدي چې دوی به موږ خبرې چې تاسو وکړي اعلان به وکړي زیاتو کم خبرې به وکړي څه توقع موجوده ده؟
ولنه سر لنن له لکه څنګه چې ما اشاره ورته وکړه تریزامي ویل دي د اوکراین حکومت ویل دي چې دوی به د خپل پوجانو شمیر زیات کړي. مخکې اټکل کېده چې جرمني به هم د خپل پوجانو شمیر زیات کړي، خو په دې غونډه کې د جرمني او د امریکا ترمنځ به لانجه به ورته وایي رامنځته شوې ده. نو د غله خاطر شای جرمني خپل اعلان نن نوی کړي، خو سبا لکه څنګه چې د ناتو مشانو نن کومي خبري کړې دي دوی ویل دي چې د افغانستان په مسله کې د ناتو مشان سره هم نظر دي او سره متفق دي، خو په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري.
بلې زما خبر هم دا و چې هم د پښتنه به کوم چې د ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ په خپل کې دوی په ځینو مسایلو کې سره هم نظر نه دي او ځینې جنجالونه او اختلافات لري چې دا مسله به یعنی دا به د افغانستان په حالاتو چې د غونډه روانه ده تاثیر کوي کوونی کې دوی دا جنجال به څنګه حل کیږي چې الته تاسو ساوري دي برکه
د نن ورځې له خبرو خو د شکارې سي دا جنجالونه به د افغانستان په ګټه تمام شي.
ها
ځکه چې نن د ناتو د مشانو تر غونډه مخکي د ناتو له مرکزی دفتر د بهر د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د ناتو له عمومي منشي سلطان بر سره غونډه لرله. په دې غونډه کې ترامپ وویل چې د ناتو دفاعي لګښت امریکا 4% ناخالص عواید ورکوي او جرمني 1% باید ورزیاتې کی. وروسته بیا د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې په ځواب کې دا خبره وکړه چې جرمني په افغانستان کې ځواکونه لري، هلته دا اوسم د افغانستان په ماموریت کې فوجان لري چې په دې ډول باندې د امریکا ګټي خوندي کوي. نو دې ته که وګورو د شکاري سي دغه اختلافات په د افغانستان په ګټه تمام شي.
ښه ډیر زیاته مننه تاسو نه احمد شبر ورور کوم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې د ازبکستان د بارانیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په همدغه هفته کې کابل ته سفر وکړ. د افغانستان د چارواکو او سیاسيونو سره مفصل خبرې وکړې. اوس د افغانستان چارواکو ویلي دي چې ازبکستان د طالبانو د رهبرۍ سره خبرې کړې دي. احمد شروش د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې نن په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او امن په اړه د اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو کانفرنس وروستۍ ورځ ده، د افغانستان ګاونډي هیواد ازبکستان هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې روانې کړي. په دې وروستیو کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په همدې تړاو له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی وو. افغان چارواکي وایي چې دغه هیواد له وړاندې په دې اړه له طالبانو سره خبرې کړي او د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس تیاری نیسي.
جانب ازبکستان تماسای مستقیم
د ازبکستان اخ د طالبانو لړل او رهبری سره مخامخ اړیکې لرلې او خبره ترې کړې. طالبان هم خپل شرایط وړاندې کړي. ازبکستان خپل لیدنو او اړیکو وروسته کابل ته راغی. دلته له دولتي او غیر دولتي مقامات سره څوارلس لیدنې لرلې. اوس دې ته منتظر چې ازبکستان د درې اړخیز مذاکرې نیټه اعلان کړي. هلته به پوه شو چې طالبان ګډون کوي که نه.
د سعودي عربستان په غونډه کې د پاکستان ترڅنګ د ایران د عالمانو نه ګډون پوښتنې راپورته کړي، خو د سولې عالي شورا په دغه کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو د عالمانو د نه ګډون په اړه وایي چې دغه کانفرانس ته عالمان غوښتل سوي نه هیوادونه.
دا چې علما له کوم ځای کوم علما را دعوت شوي دي، هغه د علماو په سطح را دعوت شوي دي. مملکو دا علما دلته راغلي دي خپل استازیتوب کوي، د خپل نهاد، د خپل هغه مرجع چې دی پورې مربوط دي، نه د یو هیواد په استازیتوب راغلي.
خود طالبانو دغه پخوانی چارواکی بیا وایي چې د پاکستان او ایران دینی عالمانو ځکه د سعودي عربستان په کانفرنس کې ګډون نه دی کړی چې هغوی په افغانستان کې د بهرنیانو شتون نه غواړي.
مخکې تر مخکې یو شی جوړ شوی دی، هغه په خلکو باندې تحمیلي لکه طالبان چې وایي که ایرانیانو پاکستانیان وایي کېدلی شي چې هغه شی به تحمیل شوی نه وای، دا احتمال یې شته.
خو سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د سعودي عربستان په کانفرنس کې د یو یا دوو هیوادونو نه ګډون د افغانستان د سولې پر خبرو او د دغه کانفرنس پر پایلو کوم اغیز نه لري.
هیڅ وخت کې ایران دغه اعلان نه ده کړی چې دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته نه کوي.
د افغانستان د سولې او امن په اړه د سعودي عربستان کانفرنس ته د اوه پنځوس اسلامي هیوادونو څخه د پنځه دېرش هیوادونو دیني عالمان غوښتل سوي ول چې د درې دېرش اسلامي هیوادونو تر سلو زیاتو عالمانو پکې ګډون کړی.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، مخکې مو په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې په باره کې د ازادۍ د راډیو د خبریال معلومات واوریدل. د غونډه سبا ته هم ادامه لري او اخره کې اعلامیه پریکړه لیک خپریږي. خو دا خبره واضح ده د ناټو عمومي منشي ویلي دي چې د افغانستان سره به د دوی مرستې او همکاري ادامه ولري. موږ په همدې ارتباط مخکې په افغانستان کې د نړیوالو سیاسي چارو د تحلیلګر انتظار خادم سره مرکه وکړه. انتظار خادم صاحب، د ناټو عمومي منشي سټلټنبرګ ویلي دي چې البته د غونډې نه مخکې اعلامیه خو لا تر اوسه نه ده خپره شوې، غونډه سبا ته هم ادامه لري، خو ده ویلي دي چې د 2020 کال نه ایسته به هم د ناټو مرستې او همکاري د افغانستان سره دوام ولري. څه ډول مرسته او همکاري یا څه فرق او بدلون پکې راتلی شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، افغانستان په خپل ځان متکی شي، په خپلو پښو ودرېږي له هر لحاظه، له نظامي لحاظه، له اقتصادي لحاظه؟
سټولټنبرګ دا خبرې چې د افغانستان سره به د 2020 کال نه خواته مرستې کوي، دا نوې خبره هم نه ده، ځکه په تېر کانفرنس کې هم د 2020 کال پورې د افغانستان د پوځونو د تقویې خبره شوې وه. په کې دا په قدر پخوانۍ خبرو تکرار دی، ولې په مجموع کې څلور ډوله مشکلات دي. یو په هیواد کې هغه غیر مسؤول وسلوال قمندانان مافیایي ډلې دي چې دا اوس حکومت سره موازي جوړښتونه لري. د افغانستان خلکو حکومت ته ستونزه پېښېدای شي. د سیمې د هیوادونو خطر دی، لکه څنګه چې پاکستان په افغانستان باندې اکسونه ورول، او په دغه برخه کې د ناټو غړي هیوادونه او یا هم خاص کر امریکا په هغه وخت کې خاموشه پاتې شو. جنرال کیمبل درې مسله طالب سره جګړه ده، او څلورمه مسله هغه شل ډلې دي چې په بېلو بېلو نومونو په افغانستان کې حضور لري. زه باور لرم چې سټولټنبرګ د ناټو د غړو هیوادونو دغه تعهد چې ګواک د افغانستان له حکومت سره به ژمن پاتې کېږي دا نیک نظر دی. سبا هم د طالب سره سوله راشي، فکر کوم چې طالب مسله به د افغانستان له حکومت سره ختمه شي، ولې هغه نور خطرات له هغه سره متوجه پاتې کېږي. موږ د 1990 کلونو تجربه لیدلې ده، کله چې افغانستان شاته او ګوښه پاتې شوی، نو ستونزې لیدلې. نو ښه خبره دا ده چې سټولټنبرګ د ناټو غړو هیوادونو افغانستان سره متحد پاتې.
نو ستاسو په فکر چې دغه څلور مشکلات هم یاد کړئ چې په افغانستان کې موجود دي، مثلا تاسو د غیر مسؤول قمندانانو خبره وکړه، د ناټو څه رول لوبولی شي؟
کچې ته افغانستان او د افغانستان حکومت شلو تروسي ډلو او همدارنګ د سیمې د هیوادونو مداخلې او په څنګ کې د غیر مسلو وسلوالو قمندانانو مقابلې د پاتې شي، نو باور لرم چې په ګوښه ځان باندې لکه څنګه چې ولسمشر غني هم د انبستریزم سره ویلو دوی حتی شپږ میاشتې د مقاومت او مقابلې توان نه لري. نو زه فکر کوم چې کله دا ټول هېوادونه په افغانستان کې اوسي نو افغانستان د حکومت لا به ورتړي په هغه وختونو کې چې مشورې ته ضرورت وي، په هغه وختونو کې چې عملا مداخلې ته ضرورت وي مداخله کوي او افغانستان به د بحران نه ساتي او هغه ارزښتونه چې موږ په تېرو اتلسو کلونو کې درلودلي چې هغه د ساتنې په خاطر باندې به د افغانستان د حکومت سره اوږه په اوږه پر مخ ورځي.
مګر وبخې انتظار خادم صاحب، دغه اوس هم خو چې تر کومه حده پورې قواوې موجودې دي د امریکا یا د ناټو، د دوی دغه ماموریت خو معلوم دی، تر اوسه پورې ناټو ولې کامیابه شوې نه ده؟ ولې دغه ډلې چې تاسې مخکې یادې کړې، دا شل ډلې یا دا غیر مسؤول قومندانان، دغه ستونزه ولې تر اوسه نه ده رفعه شوې؟
د ناټو غړي هیوادونه او خاص کر امریکا چې د افغانستان په جګړه کې شلو، دوی غلطه ناسمه نظامي ستراتیژي پر مخ وړي ده. د دوی تر سترګو لاندې غیر مسؤول قومندانان په وسلو باندې سنبال شوي دي، میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. د ناټو په راتلونکي ستراتیژي کې کامل مطلق تغییر پکار دی. دویم دا چې که چېرته د ناټو په حضور کې په افغانستان کې دغه ستونزې شته دي، دا په دې معنی باندې چې لوی خطر طالب دی، لوی خطر او مخالف ډله طالب دی. چې طالب رسول وشي، د افغانستان حکومت او طالب یو قالب ته راشي، نو بیا د دواړو د طالب او د حکومت یو زیوالی او پیری وخت د نړیوال ټولنې مشروع منطقي پر ځای حمایت د دې باید ګرځي چې غیر مسؤول او مسؤول قومندانان او وسلوال له خوبور دی او بل اخر افغانستان یو مدني ټولنه کې او د سولې او ثبات دغه ماموریت کامیابی ته ورسوي.
یعنی دا یو ستراتیژي ده چې د دې ډلو مخه نه نیسي، دغه غیر قانوني وسلوال او قومندانانو مخه نه نیسي، مګر که سوله وشي د طالبانو سره نو بیا کېدای شي دغه په مقابل کې وجنګي. دا یو تاکتیک دی نو یعنی د ناټو د قواو؟
زه دا خبره نه کوم، بلکې دا د امریکا د ناټو او د اروپا او حتی د سیمې متخصصین دا خبره کوي چې تر ډیره حد پورې د ناټو غړو هیوادونو دغه قومندانانو به کتل او غیر مسلو سوال به په وسلو سنبالېدل. او دا په هغه وخت کې دا معنا درلودله چې که چېرې دوی دغه غیر مسلو قومندانان خالي کلا کړی وي یا د هغوی سره مخالفت ته وتلی وي، نو بیا په یو وخت کې هم د طالب سره هم دغه هیوادونو سره چې په افغانستان کې به داخله کوله او هم د غیر مسؤول سره مقابله او مخالفت او مقاومت نشو کولی.
ډیره زیاته مننه انتظار خادم صاحب، کورم ودان، تشکر.
بخیر.
د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر وایي چې نن د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد د ښار د پنځمې ناحیې پورې مربوط د پوهنې پر ښاري مدیریت باندې په مرګانی برید کې 12 کسان وژل شوي او 10 کسان ټپیان شوي دي. د ناټو عمومي منشي انس سټولتنبرګ نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو تالی غونډې د پر کېدو نه مخکې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې طالبان مخاطب کړل او ویل چې ناټو به په افغانستان کې پاتې ده، د افغانستان د حکومتي قواو روزنې، مشورو ورکولو او ملاتړ ماموریت به جاري ساتي. د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او د سالم د لوی لارې شاوخوا سیمو اوسیدونکو نن د چهارشنبې په ورځ د کابل مزار شریف عمومي سړک دغه لارې د بیا رغونې په باب د حکومت د نه پاملرنې له امله د اعتراض په توګه باندې تړلې. په وروستیو وختونو کې له تایوان سره د امریکا نږدېتوب او نظامي اړیکو چین سخت ورخطا کړی. بیجنګ نن د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې هیڅکله به د متحده ایالاتو دغه عمل ونه زغمي. چین تایوان د خپلې خاورې برخه او یغې ولایت ګڼي او ګواښ یې کړی کې یو طرفه ډول ازادي اعلان کړي حمله به پوکي، خو تایوان د خپل ځان د دفاع په خاطر له امریکا نه هر کال د میلیاردونو ډالرو په بیه پرمختللې وسلې او مهمات اخلي. روسیې او یونان له خپلو هیوادونو نه دوه دوه ډیپلوماتان شړلي دي. یونان روسیا په دې تورنه کړې وه چې د مقدونی له جمهوریت سره د مقدونی د تاریخي نوم په سر د لانجې په محل مداخله کوله او کوشش کوي چې یونان او د مقدونی جمهوریت خپله تاریخي شخړه د مذاکراتو لارې هواره نه کړي. د یونان مطبوعاتو د چهارشنبې په ورځ ویل چې روسانو د مقدونی طرفداري کوله او لمسوي چې یونان سره تفاهم ونشي. خبری رپورټونه وایي چې لومړی یونان دوه روسي ډیپلوماتان لاته نه غوښتل او بیا روسانو په ځواب کې په مسکو کې دو یونانی ډیپلوماتان ته ویل چې دغه هیواد نه ووځي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا لانډیوالانو سره د ملاقاتونو په وخت هغوی ته اطمینان ورکړی چې ایران به د تیلو د انتقال د جدان په مختلولو او ګډولو کې کامیاب نشي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه همدل ته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د عملري سو شیبو کې د ری خبرونه پل کیږي. ډیر مننه کور مو ودان چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.